آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دېونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخېدی یو شمیر اوریدونکو بیا هم له وچکالۍ نه شکایت کړی دی زوینو ویلی چې کله چې دوی له افغانستانه په قاچاقي لارو تاک ته زړه کوي نو په لاره کې ډیر زورول کیږي وهل کیږي په ځانګړې توګه د افغانستان ایران طرف ته او د غراز له ایران بیا د ترکیې په طرف دغه قاچاقي لارې شې دي اوریدونکو وایي چې دا ډېر خطرناک دي د دوی سپارښتنه ده چې افغانان باید پر دې لارو له تګ راتګه ډډه وکړي یو افغان ځوان چې په اسپانیا کې آنلاین کاروبار کوي په سپوږمۍ کې د افغان جنو لپاره یو نمره ځمکه اخیستې ده دغه سمبولیک اقدام په څه معنا اولې کړی دی په دې اړه درته له وسیم شینواري سره مرکه هم لرو خو راځئ په سر کې د اوریدونکو پیغامونه واورو
سلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم نو مې ریاض دی د ننګرهار ولایت يم او ورورجان دغه د ایران او د ترکیه په مرز کې خو ولا ډېر وهل شروع دي په خدای چې بيخي انسانان هیڅ د انسان په شکل نه ورته ښکاری ولا که دومره ظلم څوک یې لګد د چې افغانانو سره کوي دلته اوس که موږ ته یو لاره وای یا پاسپورټونه جوړېدی یا ویزې وهل کېدی خو بیا به مې یو قانوني لارې به یو څوک تلله وای خو دلته اوس په کابل کې نه پاسپورټ جوړېږي نه وروره ګوله څوک ویزه ورکوي په خدای ما مخکې مې نه به ورکوله اوس مې په خپلو سترګو ویلي د افغانانو نه په خدای چې کیمې ماشینې ورنه جوړ کړی دی دا رقم ته وهل نه لاس ګوري نه سترګه ګوري بالکل ګوره دا رقم ته ظلم کوي چې د بیخي ظلم حد نه وروختی ظلم ورسره کوي ګوره په تیږو یې ولي په ډانګونه یې وهي په وسپنه یې وهي حتی 50 نفر 60 نفر په یو نفر باندې را تاویږي ولا ورکه که اوس ویلو درته څه نه وایم مجبور زیر فریانیان هر څه ورنه وباسي په لغړه باندې ځان ته لوس لغړې بې د بې د مافي ځان ته چې یو ګوره دا رقم ته وهل تکول لګ دوی سره چی کوي نو تاسو نه ما خوښ ته چې ما غږ ورسوي ټولو چارواکو ته باید د یو څه غمه وخوري ځکه چې اوس هر سړی مجبورې نه ځي بل وطن ته چا بل وطن خوښته ولا که هیڅوک خپل وطن پرېږدي خو مجبوریتونه نه ځي چې مجبوریتۍ نه ځي نو بیا دومره وهل او ټکول چې بیا بیچارهګان یو اوبه نه شي څکلی دومره وهل ورسره کوي کته یې یو شي سرپه نه ورباندې کوي
السلام علیکم د کابل یوویشتمه ناحیه کې د هبیتات مؤسسه خلکو ته خښتې ورکوي هغه بیا په خټه کې لګوي زه د هبیتات له مؤسسې څخه هیله لرم چې خلکو ته صحیح ګارډر د اوسپنې ورکړي د سرتاخونو لپاره د هغه لپاره د چت لپاره ښې اصلي تختې ورکړي او سیمنٹ ورکی شګه ورکی کی خخت او اصلي اولي نمبر خخت ورکی تر څو د زلزلې نه محفوظ پاتې شي زه د ازادي راډیو نه هیله لرم چې د یو ان هابیتات مؤسسه سره رابطه وکړي او تر څو کور خلکو ته د سیمنٹ او شګه ورکی تر څو د خلکو کورونه مضبوط جوړ شي دوی چې دا کومه کوي او په صحیح معنا او په خښت توګه دی وکړي نو په خټه کې څوک خښته نه لګوي خو په خټه کې خښته ولګوي خټه کې چې خښته لګول خو د انسان د ژوند سره لوبې کول دي
د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه محمد اسلام همت ستاسو سره په تماس کې له یو خوا که افغانان شلکلنې جګړې سخت وځپل له بل لوري اوس د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتو پر افغانستان باندې ډیر زیات ظالمانه بندیزونه لګولي دي چې متاسفانه د دغه بندیزونو تر ټولو لوی زیان مظلومو او بیچاره افغانانو ته رسي او دغه بندیزونه د طالبانو پر حکومت باندې هیڅ کوم بد تاثیر نه لري نو د ټولو افغانانو غوښتنه همدغه ده چې دغه بندیزونه هر څه ژر د افغانستان څخه لري سي تر څو پورې د افغانستان خلک چې تازه یې د آرامۍ ساه اخیستې ده خپل حادي ژوند ته راستانه سي او د افغانانو ځپل سوی اقتصاد بیرته حادي او پر پښو ودرېږي نو دغه بندیزونه چې کوم د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتو د طالبانو پر حکومت لګولي دي د دغه بندیزو متاسفانه تر ټولو لوی زیان په خپل افغانانو ته رسي وسلام په احترام
سلامونه نیکی هیلی احترامات وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته بشیر یم د لغمان څخه زموږ د ډېری افغانانو یوه دغه ستونزه ده غواړم چې د سره شریکې کمه کومو کسانو چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی ده او اوس په اوس وخت کې په افغانستان کې پاتې دي. دغه کوم ایسایوي کیسونه چې مخته وړل کېږي په ډېر سټو شکل سره مخته وړل کېږي، یعنې په نشت حساب دي، یعنې زموږ ډېر وخت خوشولو کیسونه بیخي مخته ځي نه. زموږ ستاسې د محترمې ادارې څخه دا هیله ده چې زموږ غږ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پورې ورسوي تر څو زموږ دغه ستونزه چې د ډېری افغانانو ده ډېر مشکل سره مخ دي چې دا حل شي. مننه.
السلام علیکم. د آزادۍ رادیو کارکوونکو ته نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. ما دا پیغام نشر کوي چې د افغانستان خپل بچیان او خپل حکومت اوس ملت ته ډېر ښه خدمت کوي. اوس داسې بعضې پروژې په مخ بیا یې یعنی هغه ډېر دوام نه لري. بعضې بندونه کوچني بندونه چې دی چیرې تړلي هغه شیل بیرته پسې یوړو. دوی باید کارونه ډېر پاخه وکړي چې یو سل کاله یوه پیړۍ خو دوام ولري. نو بعضې کارونه چې کوي پیسې ملاکي دي نو ښه پاخه کارونه دې وکړي او دا پیسې دې راځي نه مصرفوي. شپه ورځې به ځان یوه کړي انشاءالله وطن په ترقي روان ده. الله دې ور خیر کړي.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هغه اصلاح توحید یم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه. هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ ډېره زیاته وچکالي ځپلې ده. په تیرو کلو کې دلته برمې وهل شوي وه چې هغه ټولې په وچېدو د کاریزونو خو یې مخکې وچ شوي وه. نو د مسؤلینو څخه مو دا هیله ده چې زموږ غږ واوري او دلته د فرهاد بند چې دی په دغه باندې کار شروع کړي. د فرهاد بند درې ځلې سروې شوې ده خو لا هم کار نه دی په شروع شوی.
السلام علیکم. زه عبدالروف کاکړ یم، بلخ ولایت چمتال د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. پس د سلامه د افغانستان د اسلامي عمارت د محصلینو څخه غواړم چې د چمتال ولسوالۍ ډېرې ناخوالې او تکلیفونه لیدلې دي. نو موږ غوښتنه کوو چې دې ولسوالۍ ته توجه وسي. زموږ سړکان ډېر کنډو کپار دي، اوبه مو په ساور کې وچې سي تر کوسه پورې اوبه وچې. موږ غواړو چې زموږ سړکان ته توجه وسي او زموږ سړکان جوړ سي. السلام علیکم.
زما سلامونه او نیکې هیلې چې د ازادۍ ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته ورسیږي. خالد افغان د کندهار زم او د طالبانو د مشرانو یا د نورو ولړپورو چارواکو ته مونږه هیله ده. د طالبان چې پر افغانستان باندې واکمن سوي دي ورځ در بلې حالات ډېر خرابېږي. خلک د کارو سره بې کاره کوي. په کندهار په ومینای کې طالبان راغلي و دا پسیو ولا او دا کمیټران ولا ګره بند کړی دي. وای خلکو ته فلمونه او دا شامو کو دا خلک مجبور دي. مجبوری سره وتلې چې دا خلک چې شو کې سم د لاسه خلک بیکاره کې په شار کې لړې ولاج یا کریوي زنج غواړي درې درې زره افغاني زنج غواړي. هغه ګرد به وز د خلک چې کارو زمينه نسته په افغانستان کې کاروبار نسته او اته مزدری د مزدری لانسته چې څوک مزدری کوي مزدری لانسته. یعنی یوازې کندهار نه ټول افغانستان د ستړي بحران سره مخامخ دي. نو زما د مشرانو صدایي لده چې اجي د کار مزینه ورته برابره کې یا چې په داخلو کار نه لري چې خپل خواري وکاږي. خلک ډېر سخت مجبور دي، سخت مشکلات سره مخامخ دي. زما دا غوښتنه چې د ولړپور چارواکو پورې ورسیږي. مننه.
سلامونه د ازادي راډیو قدرمندو کارکونکو او اوریدونکو ته. محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسیدونکو خدای مهال د مرکز کلات نه تاسو ته د پیغام پرېږدم. قدرمندو، زه یو تن محصل یم د میزان ولسوالۍ خو په مرکز کلات کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم. هیله کوم چې زموږ پیغام نشر کړئ. دلته محصلین او شاګردان د مکتب د دورې شاګردان د ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. د اوسیدو ځای نه لري. مخکې بس د کوونکو لیلیا درلوده. دلته به ډوډۍ ورته ورکول کېدله. پس لګونو زده کوونکي وه حتی شپږ اووه سوه اته سوه به د ولسوالۍ مسافر زده کوونکي وه. متاسفانه به درته ووایم چې دغه زده کوونکي اوس د سکونو تراشه وسوي دي، ځکه چې مصرف یې ټول شخصي دي، شانګران دي، مور و پلار نسي کولی هغه شخصي لګښت په یوازې سر پوره کړي. نو دوی خپل زامن له همدغو ځایونو څخه راایستلي دي. دولت هم هېڅ توجه نه ورته کوي. هیله لرم چې و دغو زده کوونکو ته یو ځای برابر شي. په دې ګرمۍ کې برق نشته، اوبه نشته، سیستم ټول سره خراب ده. نو ستاسو څخه هیله هم دا ده چې زموږ پیغام نشر کړي او زموږ حق یعنی بدله شي او د زده کوونکو ته ورکول شي او د محصلینو لپاره یو ځانګړې لیلیه جوړه شي. ډېره مننه.
السلام علیکم زام الله د پاکستان د بلوچستان د ضلع د کوی څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. دغه په باجوړ کې چې کومه کیسه پېښه شوې ده دا د علماو په غونډه کې چاودنه شوې ده، دا غیر انساني غیر اخلاقي غیر مسلماني کار ده. دا موږ په کلک کوټکو سره غندو مسلمان دا کار نه کوي چې په جوماتونو او په غونډو د مسلمانانو او په غذای کې چاودنې کوي. دا د کفارو کار ده. وسلام، دا پلانونه دا ټول د کفارو پلانونه دي، د کفارو کارونه دي.
السلام علیکم د ازادۍ کارکوونکو ته خبره کوم د مسلم باغ د کیند څخه ناغپار. دا زموږ اسکولونه چې دي، دا زموږ اسکولونه خو تعلیم نه څه پکې، زموږ کوچنیان هغه چې بې تعلیمه پاتې شو. نو بیا موږ څنګه خمس دا خواهش کوو چې دا زموږ د کوچنیانو غم دې وخوري او زموږ کوچنیان بې تعلیمه پاتې شي. معلمانو خپل اردونه د زده کتابونه د اردو پکې واچول، مګر د معلمانو خپل اردو تعلیم نه ده کړی. نو بیا د کوچنی ته څنګه تعلیم ورکوي؟ نو هیله کوم چې دا زموږ د اسکولونو معلومان دې بدل شي یا دې د هغو ته تعلیم ورکړ شي چې زموږ د کوچنیانو تعلیم وکړي. زموږ کوچنیان دغسې بې تعلیمه پاتې شو. وردي خالي د میدان دپاره د انسان دپاره خو نو په دا ګرمي کې دي کوچنیان، مګر فایده یې نه شته. ځکه ته کوټه راشي پوښتنه ځینې وکړو، یو شی هم نه ده زده. چې پوښتنه ځینې وکړو د اردو څخه بیا تر انګلیسي پورې یو شی هم نه ده زده. نو خواهش مې دا دی چې دا زموږ د کوچنیانو
اوریدونکو، دا وو ستاسې پیغامونه. په دې هیله دغه کومې ستونزې مو چې یادې کړې او دغه کومې سپارښتنې مو چې وکړې، دا د مسؤولو چارواکو او خلکو تر غوږونو ورسېدلې وي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د آزادی رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
وسیم شینواری هغه افغان ځوان دی چې په اسپانیا کې آنلاین کاروبار کوي. د په دې وروستیو کې په یو سمبولیک ګام کې په سپوږمۍ کې یو نمره ځمکه واخیسته او په خبره یې د غزمکه د افغانستان په نوم ثبت ده او د نجونو ښوونځي ته ځانګړې شوې. د دغه ځمکه له هغه شرکت نه اخیسته چې له تیرو لسو کلونو راهیسې په سپوږمۍ کې په سمبولیک ډول ځمکې ویشي. دا چې دغه اقدام څه ډول کړی دی، څومره لګښت پرې راغلی دی او هدف یې څه دی، په همدې اړه مې د یوې مرکې په پیل کې ترې وپوښتل.
دغه لونر ریجستری په نوم یو کمپنی ده چې له تیرو لسو کلونو راهیسې په سپوږمۍ کې ځمکې خرڅوي. دوی یو ویبسایټ هم لري چې هر څوک کولی شي په ډیر اسانه او عادي ډول له دغه ویبسایټ د لارې په سپوږمۍ کې ځمکه واخلي. دوی بیا اسنادونه هم ورلیږي. نو چې ما څېړنه وکړه، په دغه لیست کې د ډیرو هیوادونو نمونه شامل وو خو د افغانستان نوم پکې نه وو. دا زما لپاره یو هدف شو چې ملزه هم د افغانستان نوم په دغه لیست کې شامل کړم.
شینوار صاحب، سپوږمۍ ته تاګ خو یو پیچلی کار دی، ممکن راتلونکي کې ټکنالوژي دغه کار یو څه اسانه کړي، او دا چې بیا افغانان هلته ورځي ممکن بیا نو پیړۍ وخت ونیسي. دغه اقدام مو د څه لپاره وکړ؟
په سپوږمۍ کې د افغان دینجونو د مکتب لپاره ځای اخیستل په دې خاطر چې له ډیره وخته په هیواد کې دینجونو د زده کړو پر وړاندې ښوونځي او ادارې بندې دي. ما غوښتل چې زمون خويندې ناهیل نشي او نورو هیوادونو ته یو پیغام ورسی چې افغانان دینجونو د زده کړو په حق لا ډیر یو مثبت او روښانه فکر لري. دغه سپوږمۍ ته تلل په څه ډول تلل، امکانات برابرېدل نه برابرېدل، دا د ټکنالوژۍ او د وخت سره سره خبرې دي. موږ ته مهمه دا ده چې خپل هیواد افغانستان د سیالو سره سیال کړو او نورو هیوادونو ته یو پیغام ورسو چې افغانان په هر څه پو خلک دي، روخانه او مثبت فکرونه لري. بعضی حالات بداسي چې عملی اقدامونه نشي اخیسته، خو ان شاء الله دی وخت سره سره به هر څه سم شي.
اکثر سره ممکن دا پوښتنه هم وي چې په سپوږمۍ کې د نمرې اخیستل یا په یو ډول سره د نجونو د تعلیم لپاره د ځمکې اخیستل به دا لګښت هم له ځان سره ولري. ښه به نه وای چې دا لګښت مثلا عملا افغانستان ته لیږلی وای او په عملي توګه یو څو نجونو له دغه لګښت استفاده کړې وای او په شخصي ډول یې زده کړې کړې وای.
بعضی افغانانو دغه سي سوالونه راپورته کړي دي چې په دغه پیسو باندې په افغانستان کې یو خونځای جوړ کړی وای. نو هغه ته زما دغه پیغام دی چې دغه ځمکه په ډیره یو عادي قیمت باندې شوې ده، یعنی هر څوک کولای شي چې دغه ځمکه واخلي، د $500 نه تر د $1,500 پورې پلورل کیږي. موږ د پاره مهمه خبره دا ده چې افغانستان خپل هیواد د نورو سره سیال راوستل دي، نورو هیوادونو ته یو مثبت او لوړ پیغامونه رسول دي. لکه څنګه چې یو څه وخت مخکې په افغانستان کې یو سپورتس موټر جوړ شو، ګینه د سپورتس موټر په نورو هیوادونو کې خو بل هاډیر دي، خو چې افغانستان کې جوړ شو نو ټول نړۍ ته یو مثبت پیغام ورسید.
په اسپانیا کې میشت افغان وسیم شینواری وو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو.
السلام علیکم دوستان، در یو ټول کار کوم که السلام علیکم. هله وایم یا مزاکل خان د خوست ولایت سپیرل سالای څخه ما پیغام دادا چې د میګ زویتا ز د خوست ولایت سپیرل سالای ما ال تشکیم زلزله زپل کرینوي هغه ز تشکیم موسسر غلی وي هغه موسسې کې خو خلک تل واسطه کور وکا تل واسطه کور کو د امارات نصر نمدا کو د چوال هم خزه باندې میګ وطن د دم سیسې بعد رونه شي او بیا چرسی باید بیا په ښه ترتیب سره خپل کور اجرا کو. داسنا چې کوم کس وسیطه ور جوړه کو به بیا یې هر شی روپۍ هر شی ډېر وي کرې یغ ډېر وي مشته چې کوم کری نه جوړولو کې روتل دی هغه سنه ته $300 کې څوک چې وسیطه لري څوک چې وسیطه نه لري هغه ته $100 ورکوي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو قدرمنو کارکوونکو، زه د کندهار پوهنتون د انجینری پوهنځی یو تن محصل. زموږ مشکل دغه دی چې زموږ پوهنتون کې نوي استادان بې تجربې استادان ټاکل شوي دي. هغه په واسطه باندې ځینې ملان دي، ځینې د ملانو وروران دي، ځینې د ملانو خوریونه دي. موږ ته سم درس نه دی راکړی او نمرې نه راکوي. نمرې ټول 50-50 څوک چانس.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلام. دا کندهار دی او په کندهار کې طالبان د سلمانانو هغه عکسونه چې دوی په دوکانو کې سره وړي د هغو مخانې ورتور کړي ګرځي الی ده او حتی د چرګانو دوکانونه ته چې وګوري د چرګانو عکسونه او مخونه یې هم ور خراب کړي چې یعنې دا بوتان دي. واقعا چې په دغه عصر کې جالبه خبره ده.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. زه احمد الله د کابل ولایت د صد ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زموږ په ولسوالۍ کې ترخیر کوچانو په نامه دي. دا زموږ سره زموږ سیمې خلکو سره سخت ظلم کوي. د خلکو فصلونه په مالونو باندې خوري او شپې مالونه باندې خوري، فصلونه غنم باغونه او للمي دا ټول پې خوري. او دې کې یو اوزی والا د امیر ده غری شپه ته اخیسته اوس په زور زموږ نه غر علي غوټې ورکوي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه خبره کوم. دغه زموږ سپین کارټونه چې دي پر دغه باندې دغه موسسات والا اوس دغه کارټونه په لاس کې دي د خلکو، نو مرسته نه ورکوي. کارټونه ورسره دي، هغه نورو ته نور کارټونه ورکړه، ژړ کارټونه د هغو سره دي. دغه خلک چې دا سپین کارټونه ورسره دي دا ټوله خوار او غریب مسکین عالم وه. نو دوی راولاړ سوله کارټونه ورته واړوله، په هغو کې بډایان او هر رقم خلک پیدا کیږي. دوی کارټونه ورکړله، نو دا سپینو کارټو والا ګرد خواران پاته دي، کارټونه ورسره دي او ټوله مسکینان دي. موږ د لوړ مقام څخه دا هیله او دا غوښتنه ده چې بیرته دا خلکو ته مؤسسات شروع کړي چې دا کارتونه ورسره دي، دا کارتونه بیرته قبول کړي. والسلام.
سلام علیکم، زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې دلته زموږ په هلمند د نوزاد په ولسوالۍ کې اوبه سره لږ شوي دي، باید داسې اوبه وچکلي د ښار کې بېخي.
سلامونه نیک هیلې احترامات د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو، ما سلامونه قبول کوي. زه احسان الله احسان د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ څخه احوال درکوم چې زموږ په بازارو کې تر اوسه پورې سودا ډیره د پخوا په پرتله کمه ده، ځکه چې خلک پیسې نه لري او توان نه لري چې د اختر دپاره څه شان واخلي. دا چې اختر ته د ګوتو پر شمیر باندې څو ورځې پاتې دي، پخوا به په داسې وخت کې په بازار کې د ګڼه ګوڼې او رش زیات وه او لار به نه پیدا کېدله، او اوس چې دي دا کیسې مسې نشته، بس دکانداران ناست دي، کله یو څه سودا شوي او کله نه. او داسې حالات دي زموږ په افغانستان کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، د ازادی رادیو کارکونکو ته ټولو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولای دوی کس جوړ او روغ بیاس محترم او زاد غزنی ولایت ناویر ساری شاعر مزمل بدر غزنوال خبره کوم. نو لتا خدای هله کو چې د مو پور ساری کې د سیدی یو حوزه د سکراپ نامه، نو دا ځکه یو هیڅ یو شبکه نه لري او بل کاریزونه نه لیدلې دي، باید چې د پاملرنه ورته وکړي او د اوبو ته هیڅ لاسرسی نه کیږي. نو تاسو خو دغه غوښتنه کوئ چې موږ دغه غوښتنه راپره کړئ. اللهم وسه.
السلام علیکم، د ازادۍ ټولو اوریدونکو کارکونکو سلام وایم، د هلمند ولایت څخه. او دغه د هلمند ولایت کوم ریاست چې دی دغه کونډیانو کې د تیر حکومت مایبین دي ورور دغه ته، یا په تیر حکومت مایبین په ملکیان کې نشته کړي، دغه ته مطلق روپۍ نه ورکوي. دغه کونډیان چې دي هغه خو هم نه نشته کړي، یا په ملکیان نشته کړي دي، یا کارتون ور بند کړي وختي چې کارتونه درلوله. او دوی د طالبانو کونډې اعتماد چې دي هغه پیسې مکمل یو لکه 6000 افغانۍ ورکوي، کېږي شاید نه پرې د طالب مایبه هغه 6000 افغانۍ ورکوي. ورور د ورور د مور د مایرې چمنه شروع دي. نو ما د هغو لوڼو مشرانو مقامات څخه ما دغه هیله ده چې دغه د مور د مایرې چمنه دینه کوي، باید یو حکومت شي، یو نظام شي، یو کار کتار شي. نو دا د دې اورېدونکو ته سلام وایم، او دغه د دې راډیو کارکونته دغه پیغام چې دغه ما پیغام نشر کې. وسلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
گسپ سو دے کمپ سو دے سوداگر سوداگر گسپ سو دے کمپ سو دے سوداگر سوداگر تلپ سو دے بمپ سو دے سوداگر سوداگر گسپ سو دے کمپ سو دے سوداگر سوداگر کمپ سو دے سوداگر دملک پگڑے پسور پخرسی گی تجمات امام پسو دے سوداگر گس پسو دے کمپ سو دے سوداگر سو جنت مستوروں بہوس کے دمست انجام پسو دے سودا گرا یوسف بشان اسپل پسل نسل نن سوا غلام پسو دے سودا گرا گس پسو دے گام پسو دے سودا گرا سودا گرا
شپو ಸೋತ ಪಾತಕಿ ಗುದರಣ ವಜರಿ ಮಾತಳಿ ಶೋತ ಪಾತಕಿ ಗುದರಣ ವಜರಿ ಮಾತಳಿ ರಣ ವಜರಿ ಮಾತಳಿ ಸದ ಜಮಾನೆ ಜಬ ಸತಲೆ ಪಂಜರಕಿಯ ಶಮಾಯ ಮೌಬಲ ತಾರೀಖ ಪಾದಿರಕಿಯ ಸರ್ಕಯಂ ಪಚುಗೋದ ವಖತ ನೋ ಪಾದರಕಿಯಂ ಉಸ್ಮೆ ದಾಸಿತ ಉಸ್ಮೆ ದಾಸಿತಂ ಪಮಸಿ ಪ್ಯಾವಜರಿ ಮಾತಡೆ ಶ್ಪೂತ ಪಾತಕಿ ಗುದರಣ ವಜರಿ ಮಾತಡೆ ಶ್ಪೂತ ಪಾತಕಿ ಗುದರಣ ವಜರಿ ಮಾತಡೆ ಪ್ರೇಮಿಕ ದೈಚಿ ವಾಲ್ವುಸಂ ಪ್ರೇಮಿಕ ದೈಚಿ ವಾಲ್ವು ಸಂಸಮ ವಸರಿ ಮಾತಡೆ ಶ್ಪೂತ ಪಾತಕಿ ಗುದರಣ ವಸರಿ ಮಾತಡೆ ಶ್ಪೂತ ಪಾತಕಿ ಗುದರಣ ವಸರಿ ಮಾತಡೆ ವಸರಿ ಮಾತಡೆ
ದೇ ಆಜಾದಿ
د ازادي میلما پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګاولو وروسته پر شوزو او نجونو فشارونه او محدودیتونه زیات شوي چې پر دې مسالې کورنیو او نړیوالو ادارو اندېښنې شولې دي ځینې فعالې مېرمنې په دې برخه کې وخت نا وخت خپل ږغ پورته کوي او افغانستان ته د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه کوي په دې کې یوه هم ځوانه فعاله وژمه توخی ده چې نن مو د ازادي میلما پروګرام کې میلمنه ده میرمن توخی پروګرام ته ښه راغلاست په پیل کې کدره ته وایست چې ستاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې یوه ښځه یعنی څوک
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته وضعیت ته په کتو یوه ښځه په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې دوی په لومړۍ کټګوري دوهم کټګوري حتی د ټولنې دریم قشر په سترګه هم نه ورته ګوري ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام او ځایي قوانین ورکړی هغه ټول ورڅخه اخیستل سوي او ښځې ټول پر کور کښېنول سوي دا به واضح درته ووایم چې افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوی
تاسو چې دغسې وضعیت ګورئ د یوې نجلۍ په حیث څه احساس کوئ څومره ځان د دغو ښځو سره چې په افغانستان کې د ځینو په باور په یوه پرانیستي زندان کې یا سرخلاصي زندان کې ژوند کوي هغوی چې هر څه کړاو ګلی رواني لحاظ په فزیکی لحاظ په جسمی لحاظ په فکری لحاظ څومره تاثیر کوي تاسو باندې
تابن پر ما باندې ډېر تاثیر کوي ځکه زه یو له هغو کسانو څخه وم چې د مکتب له دورې څخه د ښځو د حقوقو لپاره د ښځو د زده کړو لپاره ما کار کوي مختلف ما په هوایي پروګرامونه مې درلوده غټ غټ مجلسونه او کنفرانسونه مې درلوده او زما هدف هم دغه و چې په افغانستان کې ټول ښځې د خپل ټول حقوق څخه برخمنې او نه یوازې دا چې تعلیم حق د کار حق بلکې ټول هغه حقوق چې اسلام او همدارنګه وضعي قوانین ورکړی و د ټولو څخه برخمنې ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې د جمهوریت په دوره کې هم په لرې پرتو سیمو کې ډېری ښځې د ځینو حقوقو څخه چې قوانین ورکړی و دغه څخه برخمنې نه وې او یا هم بیخي خبر نه و چې قانون یا اسلام دوی ته کوم حقوق ورکړی نو د دې لپاره موږ مختلف عامه پوهاوی پروګرامونه او مجالس درلودی نو یو هیله مو درلوده یو امید مو درلوده چې افغانستان یو ترقی او همدارنګه پیشرفت لوري ته به روان دی ان شاء الله موږ به داسې ورځ ووینو چې ټول ښځې په افغانستان کې د خپل ټول حقوق څخه به برخمنې اما متاسفانه داسې ورځ راغی چې د ښځو څخه هغه کوم حقوق چې درلودی د جمهوریت په دور کې هغه هم ورڅخه واخیستل سو نو طبعاً دا انسان زوري زما په رقم یو انجلۍ چې ټول عمر یې د ښځو د حقوقو لپاره د ښځو د تعلیم لپاره کار کړی طبعاً زوري ژم هر ورځ چې د افغانستان څخه خبریږم یا د نن په افغانستان کې زما همکارانی نورې شزي هم د زموږ د ائتلافو غړي د هغوی سره چې زه په تماس کې یم د هغوی د وضعیت څخه خبریږم. طبعا ځوروي مې نه یوازې چې موږ ځوروي، روحي او همدارنګه ذهني وضعیت زموږ ورځ تر بلې طبعا خرابیږي. د نن په افغانستان کې هغه شزي چې شل کاله یې کار کړی، شل کاله یې درس ویلی او کار یې کړی او د ځان لپاره یو ژوند او یو ژوند جوړ کړی و، نو چې ټول په یوه پلا په کور کښېنوستي طبعا د هغوی به څومره روحي وضعیت او ذهني وضعیت خراب وي. تاسو ته بهتره معلومیږي، راپورونه نشریږي چې افغان ښځې خاصتا افغان نجونې چې مکتبو څخه ګرځول سوي هغوی د ډپریشن سره مخ دي او په ډېره غټه کچه افغان نجونې په ډپریشن باندې اخته دي چې دا خپله انسان ځوروي. زه فکر کوم چې دوه کاله د افغان ښځو لپاره چې په د افغان ښځو په وضعیت باندې، هم د افغانستان په وضعیت باندې چې نړیوال چوپ او یا هم پرته له دغه سټیټمنټو څخه دوی هیڅ شی نه لري، دا بیخي ډیر وخت دی. باید همداسې ادامه ونه لري او دوی باید نړیوال قوانینو څخه په استفادې چې د بشر د حقوقو لپاره کوم شیان ذکر سوي، کوم مادې ذکر سوي، دغه څخه په استفادې باید دوی د افغانستان لپاره اقدامات وکړي.
بل تاسو یادونه وکړه چې دغه تقریبا دوه کاله کېږي چې دغه وضعیت دغسې روان دی. که دا وضعیت دغسې دوام پیدا کوي، څه ګوري د یوې ښځې آینده په افغانستان کې؟ څه فکر کوئ چې د دوی په برخه کې به مثبت تغیرات راځي که دغسې به مسایل منفي روان وي؟
طبعا مسایل به منفی لوري ته روان وي او اوس هم روان دی. په افغانستان کې جبري ودونه ډېر سوي دي، په افغانستان کې په کم عمر کې د نجونو ودول ډېر سوي، په افغانستان کې په بدو کې د ښځو ورکول ډېر سوي، کورنۍ تاوتریخوالی ډېر سوي او دا ټول شیان له بېسوادي څخه، له اقتصادي مشکلاتو څخه راځي. ځکه ډېری په افغانستان کې افغانې ښځې، ډېری اکثریت ښځې د خپل کور نفقه او هر څه د دې مسولیت په غاړه وو، ځکه دوی خپل خاوندان یا هم خپل زامن په دا تیر شل کلن جنگ او جګړه کې له لاسه ورکړی وو. نو طبعا کورنۍ تاوتریخوالی ډېریږي. دوی لپاره زه هیڅ آینده نه وینم په دا وضعیت چې دننه په افغانستان کې اوس روان دی، ځکه امکان لري چې ځان وژنې کیسونه ډېر سي. ځکه ډېری هغه ښځې چې کور کې هیڅ نارینه نه لري او ټول د کورنۍ نفقه او هر څه د دوی په غاړه وو، د دوی ماشومان یا هم د دوی لپاره طبعا یو ورځ دوی ته مجبوره کېږي چې ځان وژنه وکړي، یا هم ډېری د ماشومانو هغه ګردې او ځینې نور د بدن غړي دوی خرڅوي او وضعیت دغه سطحې ته رسېدلی. نو له دې څخه معلومیږي چې دننه په افغانستان که اقتصادی وضعیت، بشری بحران هغه خپل اخیری اوج ته رسیدلی. نو د ښځو لپاره زه هیڅ داسې یو آینده نه ګورم. په همدې وایم چې هر څومره ژر چې کېږي باید ځینې اقدامات چې باید د نړیوالو څخه پخوا باید سوي وای هغه وسي.
بل تاسو د نړیوالو د اقداماتو خبره وکړه، وخت نا وخت تاسو د افغان ښځو او نجونو په ملاتړ غږ پورته کوي، فکر کوي چې داسې کوم ارګان ستاسو چې ستاسو دغه غږ اوري یا هغه د پخوا په څیر یا داسې کسان شته چې واقعا اهمیت ورکوي دغه د افغان ښځو غږ ته؟
زه فکر کوم چې د افغانو ښځو اصلي دښمنان هغه کسان دي چې په دوحه کې د طالبانو سره مذاکرات یې درلوده، خبرې اترې یې درلوده، اما د افغانو ښځو هغه سرې کرښې هغه ورته مهمې نه وي. اوس فعلا چې موږ د بهر د هېواد یې دننه په افغانستان کې افغان ښځې خپل ږغ پورته کوي، یا هم خپل حقوق غواړي، یا بهر د هېواد موږ مظاهرو او یا هم د غونډو او مجلسو کې چې برخه اخلو، طبعا نړیوال د خپل ګټو پر اساس باندې هغوی خپل هغه اقدامات کوي چې دوی ته کوم شیان مهمې، کوم موضوع چې دوی ته ګټه دی ډېر رسولی سي، دغه پر اساس باندې دوی مثلا خپل تصامیم نیسي. اما موږ چوپ نه پاتېږو، موږ د هېواد څخه بهر یې هم دننه په افغانستان کې دوی ته هر ورځ دا ور په یادوو چې دننه په دا ټوله نړۍ کې یو هېواد شته چې نجونې یې حتی مکاتبو ته نسي تلای. ځینې قوانین شته، نړیوال قوانین شته چې د بشر د حقوقو لپاره جوړ سوي او هغه د همدغه نړیوالو لخوا جوړ سوی. نو که چېرې هغه قوانین په افغانستان کې نه تطبیقېږي، دا په دې معنا دی چې نړیوال د بشر د حقوقو جعلي مدافعین دي.
تاسو د قطر د مذاکرات د پروسې یادونه وکړه. د تیر حکومت چارواکي وخت نه وخت استدلال کوي چې په دغو مذاکرو کې د شوزو استازو هم برخه درلوده چې د شوزو استازولي یې کوله. څه فکر کوي چې د شوزو استازولي نه ده سوی که هغه موافقې چې سوي دي په هغې کې دغه د شوزو مسلې ته چندانې پام نه دی سوی، یا کیدای سي د پردې تر شا ځینې موافقې سوي وي چې د شوزو دغه د حقونو مسله یې له پامه غورځولي؟
زه فکر کوم چې هغه د پردې تر شا په دوحه کې چې کوم خبرې او اترې او مذاکرات وسو، هغه تر اوسه پورې زموږ ټولو خلکو ته روښانه نه دی، او زموږ لپاره ډېر زیات سوالونه زموږ سره پیدا کیږي هره ورځ چې د دوحې په تړون کې تاسو په کوم موضوعاتو باندې بحثونه درلوده، د ستاسو مجلسونه په کوم موضوعاتو باندې څرخېده، یعنی 50% ښځې د افغانستان ښځې چې 50% نفوس د افغانستان جوړوي، حتی 60% نفوس د افغانستان جوړوي، هغه هیڅ دوی ته مهم نه وو؟ په کوم مسایلو باندې مثلا دوی بحث کوي؟ دغه شی دغه سوال د ټول افغانانو سره دی، خاصتا د افغان ښځو سره دی. نو زما په نظر زه فکر کوم چې ما د مخه هم اشاره وکړه چې ټول هغه کسان چې د دوحې په تړون کې وو، که هغه نړیوال هیوادونه وو، که هغه د ملل متحد استازی وي، دوی ټول د افغانو ښځو په وړاندې اوس مسؤول دي، ځکه دوی د افغانو ښځو هغه سرې کرښې چې وې د هغه په هکله یې یا هم بحث نه ده کړی، یا یې که بحثونه کړي، یا هم هغه یوازې لږ څه د ورقې په مخ کې دی، ځکه دلته مسؤلیت نړیوال ته راجع کیږي، ځکه دا دوحې تړون خپله د دې باعث سو چې طالبان واک ته ورسیږي. نو مسؤلیت دوی ته راجع کیږي، ټول هغه هیوادونو ته، ټول هغه نهادو ته، او همدارنګه یو این ایجنسیز ته چې په دې مجلسو کې وو، چې باید اوس د افغانو ښځو لپاره دوی ودرېږي او د دې اوسنی وضعیت لپاره یو د حل لاره پیدا کړي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ستاسو په څیر په زرګونو لوستې ښځې له افغانستانه ووتلې، اوس هم دا پروسه روانه ده چې دوی له افغانستانه ووځي. دوی د څه په لټه له افغانستانه ووځي؟
اوس فعلا په افغانستان کې زما لپاره دا هم تر ټولو هغه بدترینه او تر ټولو غټه ستونزه همدغه د ځوانانو فرار دی. ګوري، 40 کاله دغه ځوانان زحمت یې وایستی، درس یې وویل، او ځانونه یې تر یو ځایه پورې ورسوئ، اما کله چې ثمر ته ورسېده میوه یې اوس نور هیوادونه خوري. دا خپل چې دی یو یو غټ بحران دی، ځکه دا ټول مسلکي خلک وو، دا ټول هغه کسان وو چې د افغانستان د اقتصاد په بسیا کې، د افغانستان په پیشرفت او ترقی او په ټول ارساتو کې، په ټولو اداراتو کې دوی ډېر مفید تمامې دی، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی، او دا خپل د ځوانانو فرار چې هلته تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډېری ځوانان چې په کوم وظیفو کې چې وو دغه وظیفو څخه استسی وی دي، نو هغوی په دې کوشش کې دی چې له وطنه ووزي، ځکه وظیفه نه یي، کار نه یي، ناامیدي یي، نو د کور نفقه څوک ورته برابروي؟ نو دا د دې باعث کیږي چې له افغانستانه ووزي. زیاتره پلرونه د خپل د لوڼو د تحصیل لپاره دوی په تشویش کې دي، د هغه په خاطر له افغانستانه ووزي. نو دا خپله یو غټ بحران دی زما په نظر. د لیبیا چې د افغانستان څخه راووزي په بهر کې، یا په اروپا او په امریکا کې، د مختلفو مشکلاتو سره مخامخېږي. دوی ټول شیان بېرته له صفره شروع کوي، ژبه زده کوي، او خپل اسنادونه دوی تر څو چې ترجمه کوي، ایوالویشن کوي، او هغه هم نه پوهېږم چې د ډېریو د دلته په اروپا کې خو د ډېریو د منل کېږي یا هم نه منل کېږي، باید اضافه درس ووایي. طبعا دا خپل یو غټ بحران دی. دا به ډېر ښیي چې ځوانان راپورته سي او خپل حقوق لپاره دا کوم ستونزې چې دوی ورسره مخ دي، د لپاره خپل ژغ پورته کې، ځکه فرار د وطن څخه د یوازنۍ حل لار نه ده. څومره ځوانان بل افغانستان څخه راوسی، ټول خو راوتای نسی، ټول لپاره هغه زمینې شاید مساعد نه وي چې زیاتره هیوادونه یو محدود لیست پر اساس باندې مثلا مهاجرین قبلي، د لپاره باید حل لار پیدا سي، او دغه ټول مشکلات چې د نن په افغانستان کې روان دي، یو خوانه دی، یعنی که په صورت عموم کې ووایو چې افغانستان نه یوازې د ښځو لپاره بلکې د ځوانانو لپاره د ټولو خلکو لپاره اوس یو مسون هیواد نه دی او ټول خلک اوس ناامیده سوي.
بل تاسو په ورستی مورد کې په جرمنی کې په یو غونډه کې برخه اخیستې وه. په هغه غونډه کې مو د ښځو او نجونو په ملاتړ خپل آواز پورته کړ. د هغو مدني فعالانو په اړه مو خبرې وکړې چې دا مهال د طالبانو په بند کې دي. د دغسې پلیټفورمونو څخه په استفاده تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کوئ چې هغه د ښځو په اړه، د ځوانانو په اړه، د نور افغانانو په اړه نوویل خبرې د نړیوالو تر غوږونو ورسوي؟
زه فکر کوم چې پلیټفورمونه چې هر څومره ډیر سي، هر څومره چې د غونډې او مجلسونه ډیر سي، یا هم مظاهرې ډیر سي، یا هم رادیوي تلویزیونی پروګرامونه ډیر سي، زه به دا ډیر ښه ګڼم که چیرې آډیو او ویډیو میسیجونه هم ډیر سي په دا د راډیو او تلویزیون له لارې. نو دا ډیر مهم تمامېږي، ځکه د وطن د عیني واقعیاتو پر اساس باندې باید وږغیږو، خپل ږغ تر نړیوالو پورې ورسوو، تر هغو خلکو پورې ورسوو چې د افغان ښځو وضعیت دغې ورځې ته ورسوي. نو زه فکر کوم چې دغه پلیټفورمونه ډیر ښه دی چې د افغانستان د عیني واقعیاتو پر اساس باندې یو څوک ولاړ سي، پر سټیج وږغیږي، یا هم هغه د افغانستان هغه کوم مشکلات چې د ښځو په وړاندې شتون لري، د ځوانانو په وړاندې شتون لري، د هغه په هکله وږغیږي. نو نړیوالو ته یو رقم ریمایندر دی چې دوی ته دا را په یادول دي چې افغانستان تاسو دغه ورځې ته پرېښېدئ، او افغانستان کې ښځې، ماشومان او همدارنګه ځوانان په صورت عموم کې ټول افغانان د دغه مشکلاتو سره مخ دی. نو دا به ډېر ښه وي چې مخامخ داسې نیګوشیشن خبرې اترې چې څوک ورسره وږغیږي، خپل مشکلات ورسره شریک کړي، او تر څو دوی دې ته مجبور سي چې باید اقدامات وکړي، او عملي اقدامات، ځینې نور اقدامات چې باید سوی وای پخوا هم ما مخکې هم اشاره کړې وو، هغه باید مخته یوسي.
بل تاسو په افغانستان کې بیلابیلو غیر دولتي ادارو سره کار کړی دی، اوس چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره په تماس کې یاست، د هغوی لپاره لومړیتوب څه دی؟ د دوو کلونو کې د دوی لومړۍ غوښتنه څه ده؟
زه فکر کوم د افغان ښځو لپاره، د افغان نجونو لپاره اوس فعلا لومړیتوب هغه د ښوونځیو خلاصول، د مکتبونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصول، دغه د دوی لپاره یو لومړیتوب دی، ځکه افغان نجونې، څو میلیونه نجونې دوی د مکتب څخه ګرځي، دوه کاله یوازې په دې بهانه باندې دوی تیرېږي چې موږ مناسب چاپریال برابرو، یا هم موږ په ځینو تخنیکي ستونزو باندې کار کوو. زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې داسې یو خاص ستونزه د مخه شتون درلودی، یا هم مناسب چاپریال نه وو. تاسو بهتره معلومیږي چې افغان نجونې په هغه لباس کې مکاتبو ته تلل، چې یو کس کولی سي په هغه لباس کې حج ته ولاړ سي. افغان نجونې د پخوا څخه هم د افغان نجونو مکاتب د الکانو د مکاتب څخه جلا وو. زیاتره استادان د نجونو په مکتبو کې هغه به ښځینه استادانې وي، او د هغه تر څنګ نصاب هم اسلام او همدارنګه د وضعي قوانینو پر اساس باندې جوړ شوی وو. دغه کوم دلایل چې دوی وایي دا اوس نو د هیچا لپاره د منلو وړ نه دی، بیخي تکراری شوی دی، او دا دوه کاله د نجونو د مکتب څخه ګرځول دا زیان یا هم ضرر د افغانستان لپاره څومره ډیر رسیږي، د افغانستان په ټولو، یعنی د وطن په اقتصاد او همدارنګه پیشرفت په ټولو شیانو کې طبعا څومره رول لري د نجونو زده کړه، یا هم په صورت عموم کې زده کړه. اما اوس فعلا د دوه کاله چې افغان نجونې له مکاتب څخه ګرځول سوي دي، د دې زیان به څومره کلونه دوام وکړي. نو زه فکر کوم چې د افغان نجونو لومړنۍ غوښتنه به همدغه یي چې موږ مکتب ته پرېږدی، او د هغه تر څنګ د کار حقوق چې دی، ټول هغه حقوق چې اسلام ورکړی او وضعي قوانین ورکړی، زه فکر نه کوم چې افغان نجونې داسې یو بل حق وغواړي چې هغه یا هم د اسلام سره، یا هم د قوانینو سره په خلافت کې یا مخالف وي. نو زه فکر کوم چې باید ټول هغه حقوق چې اسلام او وزای قوانین ورکړي هغه باید ورکړي.
طالبان نو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع کړي دي. په اولو کې د نجونو غوښتنه هم دغه وه چې مکتبونه خلاص وي، هغې نه وروسته په ډسمبر میاشت کې ښځې او نجونې له پوهنتونونو منع شولې. اوس دا غږ تقریبا دوه برابره شوی دی. وروسته یې د ښځو کار په غیر دولتي موسسو کې بند کړ، بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې، په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم بند شول. یعنې ورځ په ورځ دا محدودیتونه چې زیاتېږي، تاسو ته څه ډول یو تصویر دا وړاندې کوي؟
بحران دی د افغانستان لپاره، د افغان ښځو لپاره. او دا خبره خو ما دغه وخت څخه کړې وه چې 2018 کال د 15 اگست څخه وروسته چې ما مرکې درلوده او مجلسو پروګرامو ته تلم چې اوس خو یوازې نجونې د مکتب څخه ګرځول سوي، اما ورځ به یې راسي چې نجونې به له پوهنتونو څخه هم ګرځول کېږي، د کار څخه به هم ګرځول کېږي. دا هغه سټپ بای سټپ، هغه د زینه په زینه، یعنی ښځې په صورت عموم کې د ټولنې څخه حس اوس داسې یو ځای نشته چې ښځې هلته مثلا مصروفي کار وکړي، یا هم خپل نفقه پیدا کړي، یا هم داسې یو اکاډمیک برخه کې داسې یو ځای نه ده پاتې، ځکه کورسونه انسټیټیوټس ټول شیان اوس بند شوی. دا خپله یو غټ بحران دی زما په نظر. فکر کوم دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی د 1995 څخه تر 2001 کال پورې چې حکومت د دوی په لاس کې و، همدغه پروسه دوی مخته یوړه او ښځې د ټولنې څخه حذف کړې. اوس فعلا هم هغه کار کوي. کله چې دغه 15 کاله تاسو مطالعه کوي، تاسو معلومیږي چې ټول هغه سټیټمنټونه یا اعلامیه دوی صادرایي چې په هغه وخت کې دوی صادر کړي وي یا صادروله، نو د دې څخه معلومیږي چې دا د طالبان ایدیالوژي دی. دوی همدغه وایي چې ښځې یا د کور یا د ګوري، او باید په کور کښېنول سي، کار او وظیفه او درس او تحصیل ونه کړي، ځکه 40 کاله د لرې پرتو سیمو ته که موږ وګورو چې د طالبانو په لاس کې وو، دغه ناامنې سیمې چې وې، په هغه سیمو کې هغه وخت هم مکتب نه و، د 40 کاله مکتب نه و، نجونې مکتبو ته نه تله، د مکتبونه به سوځول کېده، مکتبونو ته به اور اچول کېده. او دوی دغسې یو ذهنیت هغه وخت په لرې پرتو سیمو کې ایجاد کړی و چې نجونې دې باید مکتبو ته ولاړ نه سي. نو دا 2 کاله لري پرتو سیمو کې همدغه چاغه سیمې چې دوی په واک کې و، همدغه پالیسي یا همدغه کار دوی مخته وړی و، او اوس فعلا هم هغه کار کوي.
اوس چې په جلا وطنۍ کې شپې ورځې سبا کوي، ځینو کسانو سره چې زه خبرې کوم، هغوی وایي چې هر ورځ د وطن په فکر کې دي. هغه کسانو سره چې په تماس کې دي، هغوی خوب ته ورځي، د هغوی پر ستونزو باندې زیات وخت سوچ کوي. تاسو چې په جلا وطنۍ کې ژوند کوئ، فکرا په افغانستان کې یاست، د افغان ښځو سره یاست، که څنګه؟
زه فکر کوم چې داسې یوه ثانیه به نه وي چې زما به وطن هیري. تاسو ته بهتره معلومیږي چې مهاجرت او مسافرت ترمنځ ډېر فرق دی. مسافرت کې لا امید لري چې بیرته وطن ته ګرځي، خپل کورنۍ ته ګرځي، اما مهاجرت کې دغه امید ته نه لري. زما پلارجان تقریبا 10 ورځې د مخه وفات شو. ما ونه سوای کولای چې خپل پلارجان وګورم په دغه وضعیت دلاسه. طبعا ستونزمنه راته تمامیږي هر ورځ چې تیریږي. زه په دې هیله یم، د لې تر اوسه پورې ما د دې فکر نه ده کړی چې زه دلته خپل ژوند جوړ کړم، یا کور او دا شی او هغه شی. تر اوسه پورې زما بیکونه همداسې تړلي دي، او زه په دې هیله یم چې یو ورځ بیرته خپل وطن ته وګرځم.
په همدې هیله تاسو چې په افغانستان کې زیاتو ښځو سره خبرې کوي، مخکې مو د تاوتریخوالي مسلې ته یا اشاره وکړه. په ځینو کورنیو کې ښځې مخکې هم په تیرو حکومتونو کې هم د تاوتریخوالي سره مخامخ وي. اوس هغو نارینهو ته چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي کوي، څومره زمینه مساعده شوې ده چې په خلاص مټ دغه څه وکړي؟ او دغه ښځې خو اوس د غږ اورېدو دپاره کوم مرجع هم نه لري.
تر ټولو غټه ستونزه طبعا دا هم دی چې دغه کوم عامه پوهاوی پروګرامونه و چې و په افغانستان کې د ښځو د حقوق په باب چې به و چې اسلام کوم حقوق در کړی یا وځي قوانین کوم حقوق در کړی دغه عامه په هوی پروګرامونه اوس په افغانستان کې بند سوي. فعلا تاسو ته به تر معلوماتي چې ډېری د سوشل میډیا ته هم لاسرسي نه لري یا هم انټرنیټ ته یا هم دغه لري پروتو سیم ته چې وینو حتی ټلیفون نه لري. راډیوګان هم ډېری چې دی اوس د لري پروتو سیمو کې فکر کوم نشرات نه لري. طبعا دغه تاثیرات ژدي کورنۍ تاوتریخوالی ماده مخه هم وویل چې ډېریږي جبري ودونه ډېریږي تر څنګ یې په کم عمر کې د نجونو ودول په بدو کې د ښځو ورکول دغه ټول شیان ډېریږي. ډېری سیمې به وي چې موږ تلو د جمهوریت په دور کې عامه پوهاوی پروګرامونه مو درلوده. دوی ته به مو چې ویل چې تاسو د میراث حق لري دوی ته به ډېر جالب وو ځکه دوی نه وو خبر له دې چې حتی دوی د میراث حق لري یا هم دوی د دې حق لري چې زده کړه وکړي تعلیم وکړي په دې شیانو باندې یعنی په ډېر کوچني شیانو باندې چې باید یو انسان پوسی او شزه باید پوسی چې ځکه هغه یې اساسي حق دی په هغه باندې دوی نه پوهېده. او دغه عامه پوهاوی پروګرامونه وو په جمهوریت کې چې لري پرتو سیمو ته به ښځې تله او ښځو ته به یې عامه پوهاوی پروګرامونه جوړول یا هم د تلویزیونو له لارې به وي د راډیوګانو له لارې به وي د غټو کانفرنسونو ټاون هالونو له لارې به وي یا هم د بلبورډو والارټونه به وو د دیوالي رسامیانې چې به وي فوټو اگزیبیشنس به وو دغه شیان به وو چې یو رقم اوارنس رایزنګ وو یا هم عامه پوهاوی وو د ښځو لپاره او دوی یو شی ورڅخه زده کوي او د خپل حقوقو په هکله خبرې دی. طبعا اوس داسې یو پلاتفورم نشته چې ښځې د خپل حقوقو په هکله پوسی یا هم داسې یو پلاتفورم اوس په افغانستان کې نشته چې هغه د ښځو پر موضوعاتو باندې بحث کوي. هغه ټول پلاتفورمونه ورڅخه اخیستل سوي. افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوي په ټوله معنا ځکه ټول پلاتفورمونه ورڅخه اخیستل سوي او په ټوله معنا په کور کښې نول سوي.
او په اخر کې ډېر خبرې مایوسوونکې دي خو یوه مایوسه نجلۍ یا یوه مایوسه ښځه چې په افغانستان کې ستاسو غږ همدغه شیبه اوري هغوی ته تاسو څه وایاست چې دا وضعیت په دغسې پاتې کېږي که بالاخره به یو څرک د هیلو پیدا کېږي د دوی دپاره؟
زه فکر کوم چې افغان ښځې ډېر مبارزې دي. هغوی اصلا همدا اوس چې کوم کسان زما غږ اوري زه مطمئنه یم چې دوی ډیر 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 زیات مبارزه دي ځکه دوی مبارزه یو اول ځل خپل کوره شروع کوي د خپل تعلیم لپاره جنګیږي د خپل فامیل سره د کار لپاره جنګیږي د خپل فامیل سره یا هم د انتخاب حق په ټولو شیانو کې چې دوی باید ولري د هغه لپاره جنګیږي د خپل کورنۍ سره د خپل ټولنې سره بیا وروسته د خپل ولایت سره بیا د خپل د صورت عموم کې د ټول هیواد سره دوی ډېر مبارزې دي. زه مطمئنه یم چې دوی پوهېږي چې د هر شپه پسې حتما ورځ سته هر تیاره پسې رڼا سته نو دغه وضعیت چې په دا رقم سره دوام لري فکر نه کوم چې دا وضعیت په همداسې دوام پیدا کړي. د دې لپاره به حتما هغه کوم کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي په دا نړۍ کې دا نهادونه د یو ان ایجنسیز او دا ټول نهادونه چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي یا کوم نړیوال چې د دې دعوا کوي چې موږ اصلا د بشر د حقوقو مدافعین یو هغوی حتما دا وضعیت ته چې دا څو وخته نور هم چې دوام وکړي د دې لپاره حل لاره پیدا کړي ځکه ټول خلک برته د دوی په وړاندې درېږي چې آیا دغه کوم قوانین چې تاسو د بشر د حقوقو لپاره جوړ کړي دا یوازې د کاغذ پروی دی دا یوازې ستاسو لپاره دی د هغو هیوادونو لپاره چې مخ پر ودې دی لکه افغانستان یا نور آسیایي هیوادونه د هغوی لپاره نه دی آیا هغوی بشر نه دی آیا هغوی انسانان نه دي؟ نو طبعا دلته خلک راپورته کېږي او دغه وضعیت همداسې نه پاتېږي او حتما د حل لاره ورته پیدا کېږي.
ځوانه فعاله او د ښځو د حقونو مبارزه وژمه توخی و د ازادي میلمه پروګرام کې لوریدونکو هم مننه چې تر دې شېبې زموږ ملتیا وکړه. تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارو.
ډېره زیاته مننه ستاسو څخه.